د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میو منې زه بشیر گواخم تاسو ته د مشال ریډیو په یو بل غړې کې چې زموږ خبري ساتي هر کله درته وایم ل دولسو څخه تریبي بجې په دې غړې کې تاسو بیلابیل ریپورتون لرو او د ریپورتون په منځ کې تاسو ته مطبوعاتي کتنې هم خبرو همداراز مرکې هم د دې غړې برخه دي او تاسو به خبرونه هم اورئ خبرونه د غړې په نیمه کې هم اوریدئ شي خو اوس به تفصیل لرو او د تفصیل لپاره مجید بابر ته مایک ورکړو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته په درې ورځنی سرکاري دوره ځي. یو غیر دولتي اداره وایي چې په سوات کې د ښځو پر د تشدد پیښې زیاتې شوې. په ترکیه کې د یو شخصي خبري اژانس جهان کنټرول د دغه هیواد حکومت ترلاسه کړی. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه باندې وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره ریاست ته ځي. ښاغلي نواز شریف ته دغه بلنه د ګڼ شمېر نورو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د نارت تندر په نامه د روانو پوځي مشکونو په اختتامي تقریب کې د ګډون لپاره ورکړل شوې ده. د سعودي عرب په شمالي برخو کې روان دغو پوځي مشکونو کې د پاکستان په ګډون د یوویشتو نورو هیوادونو سرتیري برخه اخلي. د دغه عملیاتو مقصد د ترهګرو ډلو لخوا د خطر پر ضد د کاروایانو او روزنې صلاحیت زیاتول دي. بلخوا د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ایس پی آر وایي چې ښاغلي نواز شریف سره به په دې سفر کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سوات کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکټنګ لخوا ترسره شوې سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې. تېره ورځ په منګوره کې د یادې ادارې مشر عرفان حسین بابک په یو جوړ شوي سیمینار کې په تېر او روان کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه وویل.
لاسټ ایئر فیګرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس چې هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو پای کې جنوري فیبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دنیا زموږ سره اوس فلحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد نو دا غي تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
په سیمینار کې ګډون کوونکو زیاته کړه چې په صوبه کې د ښځو د تشدد پر ضد کوم قوانین رایج دي هغه قوانین د بر سوات په سیمو کې عملي نه دي، نو ځکه هم د تیرو کلونو په مقابله کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. د شبقدر د هغه پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 10 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي ول، نن په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. صوبایي بار کونسل د شبقدر تحصیل په کچرو د برید کوونکو پر ضد د فوري کاروایۍ او د صوبې په نورو عدالتونو کې د حکومت نه د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر روی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تختول شوی و، نږدې 5 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویاند انوارالحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د ترهګرۍ ضد پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډه کوټې ښار سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې د عملیاتو پر مهال شهباز تاثیر د وسلوالو له منګولو خوشی کړ. خو په کوچلاک سیمه کې د السلیم هوټل مالک بیا رسنو ته ویلي دي چې شهباز تاثیر د دوی په هوټل کې د درې نیمو سوو د غرمې ډوډۍ وخوړه. بیا لاهور ته د یو ټلیفون کولو خواست وکړ خو د هوټل د مالک لخوا د انکار نه پس شهباز تاثیر دغه هوټل نه لاړو. شهباز تاثیر چې د پنجاب د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر روی دی د 2011 کال د اګست په میاشت کې د پلار تر وجل کېدو 8 میاشتې وروسته وتښتول شو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د ناموس رسالت په قانون کې د اصلاحاتو غوښتونکی و چې په اسلام آباد کې د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا ووجل شو. په خپله ممتاز قادری د روان کال د فرورۍ په 1 په راولپنډی کې پانسي شو. د افغانستان د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوالو د امنیه قمندانې او د ولسوالۍ ودانۍ ته سیرمه مارکیټونو او د معرف اړوند ودانو باندې حمله کړې. په سیمه کې د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال وایي چې دغه حمله سهار 6 پیل شوې ده او لا هم روانه ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک یوازې پیښه تایید کړې او په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د سیمې اوسیدونکي وایي وسلوالو د امنیه قمندانې او ملي امنیت د مدیریت په ودانو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. ګریشک ولسوالۍ د کابل هرات د لویې لارې پر سر ته ولسوالي ده چې ویل کېږي د دغه برید له امله لار هم د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبری اجانس وایي چې حکومت د دوی د دفتر کنټرول په لاس کې اخیستی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکی حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایی پیل کړي. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. جهان خبری اجانس په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دغه هیواد د ولایتي څارنوال په غوښتنه بعد د استنبول یو عدالت د یاد اجانس ته چلولو لپاره یو انتظامی مشر وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکی د حکومت دا کړنه یو ځل بیا په دغه هیواد کې د صحافت پر ضد یو غیر ضروري عمل وباله. د رواني مارچ میاشتې په لومړیو کې هم ترکی چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لوی ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. او وروسته خبر دا چې تیر ورځ فلسطینی وسلوالو د اسرایلیانو پر ضد د ډزو او د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اسرایلو له پخواني ولسمشر شایمون پیرس سره په جافا ښار کې پیرس سنټر فار پیس کی ملاقات کولو. د امریکایي سیلانی د شناخت پاړه یوازې دومره ویل شوی دی چې دا یو نارینه و. پر نوموړي برید کوونکی تر دې مخکې شپږ اسرائیلیان ټپیان کړ او بیا وروسته د اسرائیلو د پوځیانو لخوا په ډز ووژل شو. د مارچ په اتمه د ملکي وګړو او پولیسو په ګډون تر لسو ډېر اسرائیلیان د دغه ډول بریدونو په نتیجه کې ووژل شول. د مشال د خبرونو پای اوس په تاسو د موسم حال او د کرنسو به زموږ د همکار احمد الله نواوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 50 پیسې او 115 روپۍ. یو پاوند 148 روپۍ 50 پیسې او 149 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 288 ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ باید د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ری او خبرونه مو زموږ له همکارانو څخه واردل په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل ورو. د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر نن سعودي عرب ته ورغلل. د خیبر پختونخوا په شپ قدر کې د تیر هفتې ځانمرګي برید وروسته د خیبر پختونخوا بار کونسل احتجاج کړی دی او وایي چې تر څو پورې ورته امنیت نه وي برابر شوی دوی به عدالتونو کې کار نه کوي.
مونږ ته خاص فیسیلیټی دوی نه دي پرووایډ کړي د دهشتګردۍ مقابلې لپاره، خو ماغه پولیس کانسټیبل د هغه غریب سره بسي.
په سواد کې و غیر سرکاري اداره وایي د غلطه پر ښځو د تشدد زیاتوالي وجه د قانون نه عملي کېدل او له حقونو څخه ناخبري ده.
زه په دې شي کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاتې کېږي، داغه د خپل ځان وجه نه کېږي. اته پوس نه کوي، هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پیژني.
پاکستان د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د طالبانو د حاضرولو په اړه ویلي وو چې پر هغوی نفوذ لري، خو طالبانو په خبرو کې له ګډون انکار وکړ. دوی څنګه خبرو ته راوصل کېدای شي؟
افغانستان په حق لا، طالبانو په حق لا، کشمیر په حق لا، هندوستان په حق لا، دې کې د فوج زیات یو قسم لا رائے وی، دا غي یو رول وی چې فوج والی نه بیا کار کوي.
په خبرونو کې مو د پنجاب د پخوانی وزیر شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر 15 کال وروسته خوشی کېدو په اړه واوریدل. په ریپورتونو کې به دا تفصیل واورو چې هغه څنګه را خوشی شو. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته ورغلل. دوی هلته د سعودي عرب په مشرۍ د یوې شملکونو د پوزیانو مشخونه ګوري او سعودي چارواکو سره به د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې اترې کوي. یادوي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد پوزي کاروایانې کوي او له پاکستان یې هم څه وخت مخکې غوښتي وو چې په دې کار کې ورسره ملګری شي، خو اسلام آباد له دې کاره انکار کړی و. احمد الله په دې حقله درته نور تفصیل وایي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف به نن د شروع په ورځ په درې ورځنۍ دوره سعودي عربستان ته ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سعودي بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز ورکړې ده او وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د سعودي عرب بادشاه نه علاوه د نورو اعلی چارواکو سره ویني. وزیر اعظم نواز شریف به په سعودي عربستان کې د روان فوزي مشکونو نارت تندر څارن نه علاوه په اختتامی غونډه کې هم ګډون کوي. بلخوا د پاکستان فوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې جنرال راحیل شریف ته هم د دورې بلنه د سعودي حکومت ورکړې ده او نوموړی به په یاد ملک کې د روانو فوزي مشکونو جاج اخلي. د ذکر ده چې په سعودي عربستان کې روان فوزي مشکونو نارت تندر کې د پاکستان په شمول د یویش ملکونو فوزیان برخه اخلي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو په کوټه کې امنیتي چارواکي دا کوي چې په یو چاپه کې د پنجاب د پخواني وژل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر چې پنځه کاله وروسته پرون د تختونکو له منګولو راخوشي کړ. خو د یو ځایي هوټل مالک ویلي شهباز تاثیر چې ګیره یې لویه شوې وه او نه پیژندل کېده، د سره ډوډۍ وخوړه او پیسې هم ورته ورکړلې. بلخوا د نوموړي خور شیربانو تاثیر نن مشال ریډیو ته ویلي چې کورنۍ یې دا وخت د مطبوعاتو سره په دې اړه خبرې کول نه غواړي. له خدای نور ناصر څخه به واورو چې هغه څنګه راخوشي شو.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشا ځواکونو ویاند د سې شنبې په ماښام رسنیو ته خبر ورکړ چې د پنجاب د پخوانی وجل سوي گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر یې په کوچلاخ سیمه کې د تښتونکو له منګولو ژغورلی. ویاند زیاتوي د یو شمېر استخباراتي راپورونو پر اساس یې د کوچلاخ بازار د یو هوټل شاته په یو کور چاپه اچولې او هلته یې یو کس چې شهباز نومېده د تښتونکو له منګولو راخلاص کړ. نه یوازې د ځواکونو ویاند بلکې پولیسو چارواکو، حکومتي ویاند او یو شمېر نور چارواکو ورته ادعاوې وکړې. تر دې خبر سمدستي وروسته د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسي او اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري بیا جلا جلا رسنیو ته په خپلو بیانو کې ځواکونو ته شاباسي هم ورکړ. خو کله چې د شهباز تاثیر د راخوشي کولو دا خبر پر ټلویزیون چینلونو خپور شو، نو د کوچلاخ سیمې د یو مشهور سلیم هوټل مالک بیا ځایي رسنیو ته وویل همدا کس چې ځواکونه یې د راخوشي کولو ادعاوې کوي د سې شنبې په غرمه یې د ده پر هوټل ډوډۍ وخوړه او درې نیم سوه کلدارې هم ورکړې. د سلیم هوټل دا مالک زیاتوي دغه کس یې هوټل ته راغی، څه وخت کښېناست، وروسته یې د ډوډۍ وویل او تر ډوډۍ خوړلو وروسته یې د موبایل ټلیفون خواست وکړ چې لاهور ته یو زنګ وهي، خو د هوټل د مالک لخوا موبایل ورنه کړل سو چې وروسته دا کس له هوټل څخه ولاړ. که څه هم تر اوسه پورې کره معلومات لا هم رسنیو ته ورکړل سوي نه دي چې شهباز تاثیر څنګه او له کومه ځایه راخوشي او که د پیسو په بدل کې آزاد کړل سو. شهباز تاثیر چې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر زوی دی، په کال 2011 کې د اگست پر 26مه نیټه د لاهور له ګلبرګ سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی وو چې وروسته پاکستانی چارواکو ویلي وو وسلوالو طالبانو تښتولی او افغانستان ته اړولی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
ځان د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هر په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی پښتومره ته بابا یان څخه خواړه زارې خور
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو او مخکې مو چې رپورت واوریدل چې د پنجاب د پخوانی وجل شوی گورنر سلمان تاثیر زوی 15 کاله وروسته را خوش شوی دغه 15 کاله مخکې وسلوالو تختولې او امنیتی ځواکونو هغه وخت ویلو بلکې د پاکستانی چارواکو ویلو چې هغه د طالبانو سره دی خو پرون هغه په کوټه کې موندل شوی دی په دې اړه باندې تاسو مشال ریډیو ڈاٹ کام تلاٹ سے اغلتا رپورٹ ہم شتہ دے اغا تازہ تصویر نو ہم شتہ دے پخوانی تصویر نو ہم شتہ تازہ ہم شتہ تاسو بکے بے لوازی فرق معلوم دے شی چا اغا چمرا بدل شوے دے اغا سیرا چمرا بدل شوے بدا پینز کالا کی یہ رپورٹ تا بیرتا رگرزو او دا رپورٹ لا پیخور رغل دا خبر پختونخوا دا 400 زلی پا شب قدر کی دا تیر افتی زنمرگی برود روس دا خبر پختونخوا بار کونسل خپل احتجاج تا دوام مرکڑه دی پا کچرو که شوی دا غبرید پا تڑاو دوی پرون هم لعدالتونو بایکارت کرده و ویلی دی چی ترسو ورتا حکومت دا عدالتونو امنیت خوندی کولو داد نوی ورکڑه کاربندیز بای دوام داری پا حق لی لزلان دی سوزی نور تفصیل اورو
د پېښور های کورټ بار اسوسیشن جوائنټ سیکرټری او د خیبر پختونخوا بار کونسل غړي عدنان خټک مشال ریډیو ته وویل چې 400 شبقدر کې عدالت باندې د ځانمرګ برید په تړاو یې له عدالتونو د نهي او چار شنبې پروز د بایکاټ او د تجارت پروز د تورې ورځ لمانځلو فیصله کړې ده او د دې ترڅنګ له حکومت عدالتونو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه هم لري
چې موږ ته خاص فیسیلیټی دویم نه دی پرووایډ کړی د دهشتګردۍ مقابله لپاره خو ماغه پولیس کانسټیبل د هغه غریب سره بسی او زمونږ د بار اسوسیشن چې کومونګا پینز دی هغه سرم ایست نشتا زمونږ مزمت کو پر زور او مطالبه م کو چې د دې لای عمل سو ټوس اقدامات وشي زمونږ 2000 نه را روان یو په کار خود شي اوس پر 2100 اقدامات کړی وې چې را کنټرول ایم وې یا الټرنیټ سو داسې بندوبست وې
خو بیا د خیبر پختونخوا بار کونسل یو غړی وکیل بسم الله جان وای چې باید وکیلان د داسې پیښو پر ضد او د خپل غوښتنو لپاره له عدالتونو بایکاټ ونکړي ځکه چې د بایکاټ زیان عام اولس ته رسی
او آلڈی منگ کا بدنام ہم یو کنا کوڑ کو بدنام دی کنا چسا دے دی مسئلے کنا پا قانونو کنا دے کسو نہ چلی کی کنا نو دے دی وجنا زدا وہم کنا چے باید کنا پکوڑ کے احتجاج خوشی خو سٹرائک کار بن نشی کنا زکا چے دا مسئلے حل نہ دی کنا ہدے دغه احتجاج نور مسئلے نور طریقے ہم دی کنا دے عدالت بایکاٹ کول کنا دادینا د مزرا سرا زیادتی کنا دادی خلق چ کوم حقوق تی تلف کی زیادتا
پېښور های کورټ ته د پېښې لپاره راغلی د ټل هنګوی او سپینګری حوالدار خان وای چې له 2011 کال راهسې های کورټ کې کیس روان دی خو کله وکیل نه وي کله جج او بیا ځنې پېښې پکې د هلتالونو له وجې خطا شي
پینځم نه ټو خبره نه ده بس کی خبر بخلاصي خو چی خبرې وکي وکیل او چیرا شو دا مخالف وکیل بنې چیرا شي مخالف وکیل بنې چیرا شي به دغه سي هړتال پکې وشي کله ورکه اسکول ما ملي را شي اسکول ولا هړتالونه ورکی وشي بیا غي نورسته دغه 16 تاریخ او د تیر مخ کې میاشت کې کنه دسمبر کې کوم میاشت کې 16 تاریخ هغه من دغه سي چټي وا بیا غي نورس نو ته سیم ډیر ورته وشي بیا ما غیران شي کله ورکه اوس دغه سیمه ملاز نن بیا ورکه دغه سي چل شي د مخ کې هغه کې نو ته سم شه ده نن بیا دغه سي هړتال ده خپل قسمت ته ماریا نه چې څه چلو کو
پام دی ویچ د تیر ګل پروس شبقدر کې په عدالت باندې وسلوال برید کې له 15 زیات کسان مړو او له 60 زیات جوبل شول چې زیاتره یې عام وګړي وو زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وړاندې دی د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سیکشن دی دا ټول غیر عیني غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو اوس سوات ورځو د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت تېره ورځ ناوخته سوات منګوره کې بغیر سرکاري ادارې سیمینار وکړ. دوی وویل چې په تېرو څو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. دوی همدارا زیاته کړه چې پر ښځو د تاوتریخوالي د زیاتېدو لویه وجه د قانون نه عملي کول او له خپلو حقونو څخه د مېرمنو نه خبرې ده. د سیمینار برخوالو له حکومت وغوښتل چې په دې لړ کې دې داسې کوټلې ګامونه واخلي چې ورسره پر ښځو کورنۍ او ټولنیز زور زیاتی ختم شي. نیاز احمد خان په دې هکله رپورټ را لېږلی.
سوات منګوره کې مقامی غیر دولتي ټولنې د اویکنینګ تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سیمینار ته د یادې شوي ټولنې مشر عرفان حسین بابک ویل چې سوات کې د تیر کلونو په نسبت ښځو سره زور زیاتی سیوا شوی دی او دوی چې کومه سروې کړې ده د هغې تر سوري لاندې په سلګونو پیښې مخې ته راغلي دي. دوی وویل
لاسټ ایئر فیګرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس چې هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو باید کې جنوري فیبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دینو دا زموږ سره اوس فی الحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد دی نو دا هغه تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
دغه پیښو په اړه سیمینار کې شریکه سبا چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي وایي چې دې لویه وجه ښځو کې د پوهې کمی دی او بیا ښځو ته انصاف نه ملاوېدل هم پکې لویه وجه ده.
قانون شته دی خو قانون کا وګوره اینٹی وومن پریکٹسز ایکٹ دے 2011 هغه په سوات کې نه دی امپلیمنٹ. په اپر سوات کې صرف د کے پی یو سو علاقو کې دی. چیرې هغه قانون په سوات کې امپلیمنٹ شو نو دا شیزونه به ډیر کم شي، د دې ریشو به کم شي. خو زه به بیا دا خبره کوم چې زه په دې شیز کې گورنمنٹ نه بلیم کوم، زه په دې شیز کې ادارې نه بلیم کوم، زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاتې کېږي دا د خپل ځان وجه نه کېږي. اته پوس نه کوي، هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پیژني.
سوات کې په ښځو باندې تشدد او دغه راپور په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ غړي دادیا شیرخان څخه پوښتنه وکړه نو دوی وویل چې قانون شته او دوی ښځو ته انصاف ورکوي.
دا به مې چې کم کیسز چې رجسٹر کیږي هغه بالکل مونږ فالو اپ کوو. خو زه به خوینده تم خپل دا خبر کوم چې کم از کم خپل رائټ خو غواړي کنه، کم چې کیس اوس نه رجسٹر کیږي چا سره زیاتی کیږي نو تاسو تم پته دي قانون شته او دا چې کوم خزي راشي خپل کیس ريجستر کی بالکل موږ ایز ا ګورنمنت به موږ فالو کوو. دا
سیمینار کې د سواد بیرابل سیمو څخه راغلي یو شمیر خزو او سړو په دغه اړه بحثونه وکړل او په خزو د تشدد لوی وجه ناپوهي او د تعلیم کمی وګرځولو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول چې د ځوانانو غږ خبرونه تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلای شئ. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو په ویب سټ باندې تاسو ته نورې خبرونه هم التشته دي. دا ونیز خبرونه چې کوم وړاندې کیږي دا هم تاسو ته اوریدلای شئ، ډاونلوډ کولای هم شئ او ملګرو سره هم د فیسبوک او د ټویټر د لارو شریکولای شئ. که په فیسبوک کې یاست نو مشال ریډیو پاڼه پکې پیدا کړئ، هغه خوښه کړئ. د هغې د لارې مختلف تصویرونه تاسو کتلی شئ، مختلف ویډیوګانې تاسو کتلی شئ او همداراز موږ ته خپل وړاندیزونه هم راکوی شئ. په تبصرو کې د رپورټ لاندې تاسو خپله تبصره لیکی شئ یا راته نیخ پرېغه میسج وکړي، پیغام را ته پرېږدي پالته په فیسبوک کې، او راته ووایي چې مونږ خپلې خپرونې لا نورې څنګه ښه کولی شو. دا اوس که تاسو فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ نو ګڼ داسې تازه رپورټونه هلته شته دی چې ستاسې به خوښ شي. په هغې کې د افغانستان د کرکټ په اړه باندې هم یو رپورټ او ویډیو هم شته دی چې پرون یې د سکاټلند سره په نړیوال شل اووریز کرکټ کپ کې اولنی میچ و او هغه یې وګټه. نور رپورټونه هم شته دی، خو اوس په یو رپورټ تاسو دروارو. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د تیزاب شیندلو په پیښو کې د زخمي شو او متاثره شو ښځو لپاره یو فاونډیشن کار کوي. دا فاونډیشن نه یوازې د ښځو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي، بلکې د تعلیم لپاره ورسره مالي مرستې هم کوي. یاد اداره دغه سو مېرمنو ته د هنر د زده کړې تر څنګ هغوی سره په اقتصادي توګه پر خپلو پښو ودرېدو کې هم لاس امداد کوي. رابعه اکرم خان د غزې ته ورغلې وه او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
آتی ہو چکے اپنے آپ کو یہ دیکھ کر کہ ہم نے اس طرح ہی رہنا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ ملی ہیں پریشانیاں تو کوئی بات نہیں.
دا آواز پنجاب صوبے د لاہور رسیدون کی نورین جبار دے چې وسرګي پدې د خاون لاړه د تیزاب پشیندلو مکمل ځای شوی ده. دا وایي چې وس دې ژوند سره عادی شوی ده او خپل ژوند همت سره تیروي. د نورین جبار غوندې خزو د پنجاب صوبے لاہور یو مشهور بیوٹی پارلر ڈیپلیکس مالکی مسرت مزوا د صحت سہولیات او د ډول سنگار هنری زده کړې ورکولو لپاره د ڈیپلیکس مائل اگین په نوم یو فاونډیشن جوړ کړی دی چې پکې تر د اوه سوه د تیزاب نه متاثره ښځو علاج شوی دی. د نورین جبار هم د فاونډیشن کې علاج شوی دی او اوس د دې په بیوټی پارلر کې د یو ډول سنگار د ماهر په توګه کار کوي. مشالی ډیو سر په خبرو کې نورین جبار زیاته کړه چې په کور کې به هر وخت جنگ جګړې وي چې وجه یې د خاوند کار روزګار نه کول وو. د دې په وینا د طلاق په درېیمه میاشت کال 2014 کې چې کله دې خپلې لوڼه د سکول نه واپس راوستې نو خاوند یې په دې او لوڼو تیزاب وشیندل چې د دې سترګه پکې ځای شوه او لوڼه یې معمولي جوبل شوې. دا وایي چې مخکې ورته ژوند تیرول ګران وو، خو په شیشه کې خپل مخ کتو تر څنګ د ژوند په هر شوبه کې د برخې اخستو توان لري. د دې په وینا اوس د خپل کور خرچه خپل چتولی شم، ماشومان هم سنبالوم، زه خپل کور او کار ته هر څه خپل کوم. فرق راته دا محسوسیږي چې مخکې به ما سم ژوند نشو تیرولی، اوس په بهادرۍ د هر څه مقابله کولی شم. اوس ډېره مختلفه شوم او هغه داسې چې دلته راته هم څه همت ترلاسه شو. اول به ما ځان ته کتل نو ما به ژړل، او چې دلته راغلم او نورې ښځې مې وکتل چې مخونه یې مانه زیات متاثر نو هغې نه ماته زیات همت ترلاسه شو. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي چې په ښځو د تیزاب شیندلو کیسونه د ټولو زیات پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي. د تیزاب شیندلو په وجوهاتو کې د خاوندانو نشه کول، شک کول، لږ جهیز راوړل او نارینه اولاد نه کېدل دي. د ډیپلیکس مایل اگین فاونډیشن مشره مسرت مزبا وایي کال 2003 کې یوه د تیزاب نه متاثره جینۍ چې د مخ څیره یې ویجاړه شوې وه، د دې نه یې غوښتنه کوله چې مخ ورله په میک اپ سم کړي، او هم د دې پیښې نه پس یې فیصله وکړه چې داسې جنکو د بیا رغونې لپاره کار وکړی شي. دا وایي چې د خپلو خپلوانو او د ملګرو په مرسته د تیزاب نه متاثره ښځو علاج کوي او د دې په هر یو آپریشن 50,000 خرچه راځي. دا وایي موږ سره د تیزاب نه متاثره ښځو لپاره د امداد زیاتره برخه د روژې په میاشت کې راځي، ځکه چې هر څوک وایي چې دا وخت زکات ورکړی شي. موږ سره نړیوال امداد کوونکي نشته، خو کله کله موږ نړیوال ډاکټران راځي او هغوی په خپله خرچه دلته راځي او بیړي آپریشن کوي، او داسې موږ ته خرچه هم لږه کمه. زدانه وایم چې پاکستان کې ماهر ډاکټران نشته، هغه هم خدي خو هغه مصروف وي. د فراس سیدون کې الیسبت شولویت شوتغي چې د لاهور د دماغي امراضو یو هسپتال کې کار کوي وایي چې د پالر ته به ډول سنگار لپاره راتله، خو چې کله یې دا خصه وکړه نو دې فیصله وکړه چې د خصو لپاره به په یورپ کې امدادي ادارې لټوي.
دا وایي زه غواړم چې په یورپ کې غټې کمپنیانې د امداد لپاره وګورم، او اسماعیل اگین فاونډیشن په اړه ورته معلومات ورکړم. دا آسان کار نه دی، خو زه به کوشش کوم. د تیرو دوو میاشتو راسې زه دې فاونډیشن لپاره کار کوم. زه خپله چې څلور ژبې ویلی شم نو زه به د فرانس، جرمني، اټلي او د سپین کمپنیانو سره رابطې کوم، نو زه خیال لرم چې زه به دې سره د دې په ژبو په ښه توګه کار وکړم، او ماته یقین دی چې موږ به کامیابه شو. د ډیپلیکس اسماعیل اگین فاونډیشن مشر مسعد مصباح په وینا چې پاکستان کې تیز خرڅونکو او خستونکو باندې د حکومت لخوا سکتنه نشته. دا وایي قوانین شته، خو چې کله په هغې په سمه توګه عمل درآمد وشي نو نورین جبار غوندې ښځې به د سترګو نه محرومیږي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې د خبرونې نیمه کې له مجید بابر به د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه باندې وزیر اعظم نواز شریف په درې ودانۍ سرکاري دوره ریاست دي. په دې سفر کې به هغه سره د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سوات کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ لخوا ترسره شوې سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د کوهاټ په بادر کوټ کې پر یو شخصي اسکول لاسي بم حمله شوی دا چې پکې پولیسو تر مخه د اسکول ودانۍ ته معمولي زیان رسیدلی دی. د کوهاټ پولیسو ویان فضل نعیم مشال لیډیو ته وویل نامعلومو کسانو تیره شپه ناوخته په بادر کوټ کې په دغه اسکول لاسي بم برید وکړ او په تیښته کې بریالي شول. په دې پیښه کې ځاني زیان نه دی شوی. تر اوسه د دې برید ذمواري کمیډلې نه ده قبوله کړې. د شبقدر د هغه پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 11 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول. نن په دویم ورځ د خیبر پختونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د پنجاب د وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر دوی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تښتول شوی و. نږدې 5 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د افغانستان د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوالو د امنیت قمندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ ته سیرمه مارکیټونو او د معرف اړوند ودانو باندې حمله کړې. تر اوسه د دې بل مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په ترکیه کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبري اجنس وایي چې حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکیې حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایانې پیل کړې. د مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. تیر ورځ فلسطینی وسلوالو د اسرائیلانو پر ضد د ډزو او د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی دی.
اوریدونکو له مجید بابر څخه مو د خبرونو لنډیز واورېده. اوس به زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستاني او ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
نن ایکسپریس روس پانی خپل ادریې په خیبر پختونخوا کې د ترخګری په پیښو باندې لیکلی او وایي په پاکستان کې ځانوژونکي حملې بمی چاودنې او د ترخګری نورې پیښې سنوي خبر نه ده. دا سلسله له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې را روانه ده. د ادارې په وینا چې په خیبر پختونخوا کې ترخګری ځکه زیاته کیږي چې له قبیلې سیمو سره یې پولې لګي او په دغه سیمو کې له حکومتي عملداري په پوره توګه نه ده قائمه او همدا وجه ده چې وسلوال په اسانه خیبر پختونخوا ته زی او خپل عملیات کوي. دریز یتوی په داسې صورتحال کې چې ترخګری یو وار بیا سر د اوچت کړي دي. سیاسي جماعتونو دانشورانو او د مدني ټولنو غړو لبا هم خپل کردار ادا کول وی ځکه که ټوله معاشره دې لړکې خپل کردار تر سره کړي نو دی په شریکه د وسلوالو سہولتکار او دوی کمزوري کولای شي. دریا اخري کې وایي ته دې سره سره سیول انټيليجنس ادارو لا هم خپل غوړ کردار ادا کول پکار دي او دارنګ با سلور ونه صوبو لا هم تعلیمي حساب باندې غور کول پکار وی ځکه چې لتیرې سمو دې راسي حکومت دې لخت پام نه دی ور کړې چې لوجی ترهګری سیوا شوی دا نو بای چې حکومت دې لخت سنجیده ګامونه پورته کړی. د دې تر څنګ جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې وای تیر ورځ د خزانه د وفاقي وزیر اساکدار په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه وشوا چې پکې ویل شو چې د ملک په لس کال تاریخ کې په لومړي ځل دومره ارزاني مخې ته راغلی ده. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې کومې د اقتصادي اشارو خبرې شوې دي هغه د اطمینان وړ دي او له دې ښکاري چې د ملک اقتصاد مخ په ترقی روان دی. ادارې زیاتوي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې ترقی خواږه عام ولس ورسی خو کو کتل شي نو داسې صورتحال په نظر ناراضي ځکه چې خوراکي توکي له ارزان شوی نه دي او ګرانی هغه شان روانه ده. ادریا اخري کې وایي اولس دا وخت سخت ګرانی سره مخ ته باید چې حکومت د دې ارزانې فائدہ اولس ته ورسوي او په مارکیټونو باندې نظر وساتي او د دې لپاره عملی اقدامات وکړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو هم مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ نه غنټه اورئ. نړیوالو مطبوعاتو ته ځو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ګلپور ز خبر پښتونخوا د شبقدر په کچاری کې د ځانمرګ برید په اړه لیکلی دی او زیاته کړې ده چې سخت دریزه ممتاز قدری ته د پانسۍ ورکولو وروسته د لومړی برید دی. بلخو واشنگتن پوسټ او رسپانې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه لیکلي او ویلي دي چې د چیلنجونو باوجود افغان مېرمنو ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. د دواړو لیکنو غټې برخې درته نیسا اجمل وایي.
وال سټریټ ژورنال لیکي د ګل پارس ته خیبر پښتونخوا د شبقدر په کچهره کې ځانمرګي برید شو چې د پولیسو په خبره پکې لږ تر لږه ولستنه وجل شول. مقاله لیکي دا د پنجاب پخانی ګورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د پانسۍ ورکولو وروسته لومړی پیښه ده. په مختلفو ټلویزیونونو په عکسونو کې په کچهره کې ماتې شیشې او د مختلفو شیانو ملبه اوښودل شوه. د پیښې وروسته پولیس او پوځي سرتیري د حفاظت لپاره ولاړو امدادي کارکوونکو مړي امبولانسونو ته انتقالول. په پیښه کې زیاتره ګاډو ته هم زیان رسېد. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې پیښې لغندنې کولو سره په یو بیان کې ویلي دي د ترهګرۍ ضد جګړه کې بعد امنیتي ځواکونو قرباني بې ځایه نه ځي. نوموړي ویلي دي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ټول هیواد عزم لري او یو موټی دي. مقاله لیکي ممتاز قادری د بریلوي فرقې سره تعلق لري او په دې وروستیو کالونو کې وسلوالو طالبانو په بریلویانو او د هغې په عبادت ځایونو بریدونه هم کړي دي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي پنځلس کاله وړاندې په افغانستان کې د ښځو لپاره حالات داسې وو چې په لسیزې کې بعد د خندا کولو په سر هم خلک وهل کېده. ښځې به بغیر د کور د سړي په یوازې وتلو وهلې او یا وژل کېدلې او دغسې برکې ورته هم په سر کړل شوې. خو واشنگتن پوسټ لیکي هم په دغو ښځو کې یوه نسیمه رحماني ده چې نن یوه استاذه او وکیله ده. مقاله لیکي دا به ډېره ګرانه وي که د افغانستان په سر یو بل هیواد وموندل شي. افغانستان هغه ملک دی چېرته چې په دومره لږه موده کې خصو د یو سخت نظام پر ضد مهمې لاسته راوړنې وکړي. مقاله لیکي په امریکا کې په 1920 کال کې خصو ته په انتخاباتو کې د رای اچونې حق ورکړل شو، خو تر 1921 کال پورې د آی وی لیگ تر لاندې راتلونکو ټولو یونیورسټیانو کې ورته د داخلي اجازت نه وو او دغسې تر 1928 کال پورې یوازې شل ښځې په کانګرس کې وې. مقاله کې د ټولنیزو شبکو انسټاګرام او ټویټر په موده کې دا خبره به یادول ګرانه وي چې ریښتونکي بدلون وخت اغستلی شي. مقاله کې هغه چیلنجونه د پامه غورځول نه دي په کار کوم چې اوس هم په افغانستان کې ښځو ته ورپېښ دي. د روانې میاشتې په وروستیو کې به په افغانستان کې د قهرجنو کسانو لخوا د وژل شوي فرخندي تلین ولمانځل شي. په فرخندي تور پورې شوي وو چې د اسلامي پاڼو سپکاوی یې کړی دی. په افغانستان کې هر ورځ د جنکو په سکولونو او په خزینه زده کوونکو بریدونه کیږي. په 13 جولای میاشت کې په هرات ولایت کې په دریو جنکو هغه مهال تیزاب وشیندل شو چې سکول ته په لاره وي. د دغو جنکو عمرونه د 1800 تر 1800 کالونو پورې وو. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ښځو پر ضد تشدد اوس هم یوه سنجیده مسئله ده.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
بالکل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو هر ورځ نه غنټه اوري او همدارس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د مشال ریډیو انګریزي څنګه لیکلي دي چې اروپای ټولنې په ترکی زور راوړی چې له شام څخه راتلونکو کډوالو په مخنیوي کې د دوی سره مرسته وکړي. بلخوا ترکیه غواړي چې په بدل کې په اروپای ټولنه کې د شاملېدو لپاره په دغه ټولنې خپلې غوښتنې ومني. فرخنده اسد درته د ریپورت مهم ټکی وای.
د مشال ریډیو انګریزي څنګه لیکي ترکی اروپایي مشرانو ته ویلي دي دوی به د کډوالو اروپایي هیوادونو ته د تک په مخه نیولو کې مرسته کوي. د مارچ په 8 نیټه په برسلز کې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د یورپي ټولنې له مشرانو سره د کډوالو پر مسله خبرې وکړې. په دغه خبرو کې داوتوغلو د هم ویل دوی ته د کډوالو پر مسله کې باید وخت ورکړل شي. په برسلز کې سفارتکار وایي ترکی د دغو مرستو په بدل کې د یورپي ټولنې نه یو شمېر غوښتنې کړي دي. ترکی غواړي د کډوالو د مسلې د حل په بدل کې د اروپایي ټولنې نه 3 ارب یورو واخلي. ترکی وایي دغه پیسې به د شامی کډوالو سره په مرستو لګوي. داوتوغلو وایي ترکی د یورپ یونین د کډوالو په اړه په پلان کې دا شامل دي چې دوی به د انساني قاچاق پر ضد کار کوي او د دغه کډوالو اروپایي هیوادونو ته د تګ مخه به نیسي. هغه وایي ترکی ته د نیټو د مرستو ضرورت دی چې د کډوالو د سمندر له لارې د ترکی نه یونان ته د تللو مخه به نیسي. بلخوا د نیټو جنرال سیکرټري جنس سټولنبرګ وایي د ترکی له وزیر اعظم سره د مارچ په 8 نیټه له خبرو وروسته د نیټو جازونو د یونان او ترکی دواړو هیوادونو د اوبو څارنه پیل کړې ده چې دا شان د ایجین سمندر له لارې د انساني قاچاق مخه ونیول شي. سټولنبرګ د اهم اویل برتانیا او فرانس په خپلې سمندري بیړۍ ایجین سمندر ته لیږي او د کډوالو د راتګ څارنه به کوي. راپورونه وایي په برسلس کې د اروپایي هیوادونو او د ترکی د مشرانو ترمنځ د کډوالو پر مسله اوږدې خبرې وشوې. اروپایي ټولنه د دویم نړیوال جنګ وروسته په لومړي ځل د کډوالو د یوې داسې مسلې سره مخامخ ده چې د ځینو یورپي هیوادونو ترمنځ یې تاوتریخوالی هم رامنځته کړی دی او دوی پر دې فکر کولو مجبوره شوي دي چې خپلې پولې یو ځل بیا وتړي او کنه. بلخوا ترکی وایي اروپایي ټولنه نه یوازې باید د کډوالو د راتګ په اړه کوټلې منصوبه بندي وکړي، بلکې ترکی ته په اروپایي ټولنه کې د ځای ورکولو لپاره هم کار وکړي. ترکی غواړي په یورپ یونین کې ګډ شي او ولسې بغیر له سویزې اروپایي هیوادونو ته تګ وکړي.
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونگانو بس
اوئے 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 خودر تو وی بی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د هند، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. هندي چارواکو ته مخودله چې دا خبرې به په هند کې وشي او د درې واړو ملکونو متخصصین یا هغه اکسپرټس چې په دې برخه کې پوه دي هغوی به په دې خبرو کې برخه لري او کوشش به دا کیږي چې په دې اړه یو حتمی فیصلې ته ورسیږي. نور تفصیل به فریبا ظاهر درته وایي.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ویلي چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې په اړه مذاکرات به د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په هندوستان کې ترسره شي. دغه ترانزیتي لارې د ایران له چابهار څخه تیریږي او هندوستان له افغانستان سره نښلوي. د همدې تړون له مخې به شایي هندوستان د چابهار له بندره د ایران او افغانستان تر سرحدي سیمو پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ حافظي ازاد راډیو ته د دې ترانزیتي لارې په اړه وویل دی وی د چابهار مسله د افغانستان لپاره شاوخوا 12 کاله مخینه لري، خو کله چې هندوستان په دې موضوع کې ورګډ سوی نو دا دوهمه رسمي غونډه ده چې په دې تړاو جوړیږي. په لومړۍ غونډه کې دوی ویلي وو چې 100 میلیونه ډالر ورکوي او په دې غونډه کې شایي هند لا ډېرې پیسې ورکړي او ایران به هم له خپل بودیجې څخه پیسې ولګوي. هندي چارواکي وایي د دې تړون په بشپړېدو او د پروژې په پرانستو سره به ترانزیتي لارې له ستونزو خلاص سی او پاکستان به نور د تګ راتګ لاره نه وي. په همدې حال کې شغله حافظي هم ورته نظر لري او وایي د چابهار لارې په خلاصېدو سره به د افغانستان ترانزیت د پاکستان له انحصاره ووځي.
در افغانستان د عنوان کشور مهاد بخښته
دی وایي د افغانستان لپاره د یو داسې هیواد په توګه چې په وچه کې راګیر دی او د پاکستان له لارې د سوداګریزو مالونو د ترانزیت په برخه کې ځینې ستونزې لري، نو هره ترانزیتي لاره چې خلاصیږي زموږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورټ به یې ارزانه کوي. موږ له یو ډول انحصار څخه چې پر یوه ځانګړي مسیر موجود و ژغوري. په تیره بیا د افغانستان او هندوستان ترمنځ چې پاکستان مو په منځ کې دی او ډیری وختونه اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه د هندوستان ټکنالوژي افغانستان ته راسي او یا زموږ ځینې مالونه د واګه بندر له لارې هند ته ورسیږي.
واګه به هند راځه.
د ازرخ شافیزی په خبره د چابهار ترانزیتي لارې په پرانستلو سره به هندستان د غرض د منځنی اسیا هیوادونو ته هم لار عمومي چې افغانستان به له هغو هم ګټه پورته کړي. هندي چارواکي تمه لري چې د هندستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې د پروژې په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې به د دریو هیوادونو متخصصین یوې موافقې ته ورسیږي. وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په خبرو کې له هغه غوښتي و چې دغه مذاکرات ګړندي کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته پند او مې دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکيني ټول تخته فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
اوریدونکو یو مرکه درورو طالبانو تر هغه وروسته افغان حکومت سره اسلام آباد کې لکیدونکو مذاکراتو څخه انکار وکړ چې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سر تاج عزیز ویل پاکستان پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې دوی هلته اوسیږي. ځینې څېړونکي وایي طالبان دا بیان د دې لپاره ورکړی چې ځان د پاکستان له نفوذ څخه خپلواک وښي او ځینې کارپوهان وایي د دې متضادو بیانونو وجه د پاکستان ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د افغانستان پر مسله اختلافات دي. ما د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې مې ته همدغه پوښتنه کړې چې د مذاکراتو څخه د طالبانو د انکار وجه څه ده؟
واقعاً دا پوښتنه ده کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبور کولی شي، ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دا مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو. نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کړي یا پوه دی کړي یا مجبور دی کړي او مذاکرات میز ته به راولي.
نو رحیم الله صاحب، ځینې خلک دا خبره کوي چې طالبانو ځکه دا بیان ورک چې غواړي ثابته کړي چې دوی مستقل دي، آزاد دي او پاکستان پی اغیز نه لري، نفوذ نه لري، او چې دا دوی ته ویل شوی چې داسې بیان ورکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
طالبانو مخکې نه هم چې دا خبره خو نه وه کړې چې هغوی واقعاً حاضرېږي او مذاکرات به کوي. تاسو وګورئ کله چې ملا محمد عمر مر خبر راغی هغې وخت کې دا چې ملا حسین احمد منصور د نوی امیر وټاکل شو، نو هغه په خپل لمبې وینا کې دا ویلي چې هغه مذاکراتو ته حق نه لري. نو طالبانو خو یعنې دا خبره رسمي توګه پر بالکل اوسه پوره نه ده کړې چې دوی واقعا مذاکرات کول غواړي. دا خو یو بل دا ویل یا پاکستان دا ویل چې خبره خو به هغوی چې طالبان رسمي توګه مانی دا وایي که د هغوی هره ډله ده چې هغوی واقعا مذاکرات کول غواړي، کوم ځای کې کول غواړي، کله کول غواړي، په کوم شرایطو باندې کول غواړي. طالبانو رسمي نظر خو هغه وخت ښکاره شو کله چې د پګواش غونډه وشوه په قطر کې، هغوی کې بیا هغوی څه شرایط وړاندې کړو.
دغه د طالبانو چې کوم شرطونه راغلي دي، دا تاسو نه ګڼئ چې ډیر وختي دا خبره وکړله په کار ده چې دوی مذاکرات تاول لاغله به مذاکراتو په وخت کې به دا شرطونه وړاندې کړي؟
شرایط نه دي په کار چې هر یو فریق دی هغه بغیر شرط نه راشي او کینی خبرې وکړي او بیا خپل چې کوم غوښتنې دي هغه وړاندې کړي. خو دا ده چې حالات چې دی هغه مخکې د خبرو لپاره ښه کول غواړي، یعنې مذاکرات چې کېږي د هغې دپاره مخکې نه تیاری کېږي، د هغې چوکاټ جوړېږي، د هغې دپاره ماحول ښه کول په کار وي. دا اوس د دې دپاره مخکې په کار ده چې ډېرې هلې ځلې وشي او بیا د مذاکراتو دغه میټه کېښودې شي.
ځینې خلک داسې وایي چې په پاکستان کې د پوځ او د ملکي حکومت د افغانستان د مسلې په اړه باندې یو خوله نه دي، یو نظر نه دي. نو ځکه سرتاج عزیز چې د ملکی حکومت نماینده دی هغه یو خبره وکړه او بیا طالبان چې داسې ګڼل کیږي چې د پوز سره نږدې دي هغه بل خبره وکړه.
افغانستان په حق لا طالبان په حق لا دین لا نور داسې مسلې دي، کشمیر په حق لا هندستان په حق لا دي کې د فوج زیات یو قسم لا رائے وی هغه یو رول وی فوج والی نو بیا کار کیږي دی کې اوس فوج زمونږ داخل دی چې هغه زیات هلې ځلې کوي. تاسو کتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال راحیل شریف هغه څو ځله کابل ته لاړ، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی بیا قطر ته هم ورغلی وو. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره یې دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. ما په شان باندې فوج چې دا هلې ځلې کوي نو د دې نه مطلب څه چې د فوج خو اوس دا پالیسي ده چې مخکې هر څه پالیسي وه، اوس خو هغوی دا غواړي چې دا مذاکرات وشي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به د جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. روزل کو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ ستنه هګنټه خبرې اوس تاسو یو مرکه درورو او د مرکه زموږ همکار خدینور ناصر کړی ده. دا به تاسو دا مرکه په ویب سټ باندې هم کتل شي د صوبای د بلوچستان د صوبای سملې د غړې سپګمې اچګزې سره دا مرکز تاسو کولای شئ چې په وی وی ڈی وی بڼه باندې هم تاسو دغه مرکز موږ په ویب سټ وګورئ. د ښځو د نړیوالې ورځې په حیث د بلوچستان سملې د ښځینه غړې سپوږمې اڅکزي سره دا خبرې راځي چې وره
اغلې سپوږمۍ صاحبه، لومړی که هم درته وایس چې تاسو په سیاست کې څنګه راغلاست؟
زما لکه د مخه چې ما تاسو ته ذکر کړی د خبرې زموږ د مخم خبره سره سوې ده چې په سیاست کې زموږ زه د یو سیاسي خاندان څخه زما تعلق دی، مطلب زما پلار مرحوم زما نیکه او خان شهید د ټول کورنۍ نو موږ د یو سیاسي خاندان سره زما تعلق دی. څنګه زما پلار مرحوم محمد اعظم خان اڅکزی، زما نیکه مرحوم محمد ایوب خان اڅکزی، دوی ټول په سیاست کې خپل وخت تیر کړي. او زما خپل ورور ځوان سید شهید محمد اسلام ولسیار چې د دغه مبارزې زما د خیال اول ځوان شهید وو، نو دغه د خاندان سره زما تعلق دی. نو دا په دغه رنګ زم په دغه خاندانی پولیس په داسې سي چې ماته کوم پیشکش وسو نو زه هم په دغه کې ما قبول کړل او زه په دې کې رااله.
د یوې پښتنې په حیث باندې تاسو ته په سیاست کې یا هم په ټولنه کې ستونزې یا مشکلات څه وو؟
د یو پښتنې په حیث، د یو مور په حیث، د یو کورواله په حیث دا مشکلات وو، چونکې زما مطلب ته واده پات ته کوم چې ما په اسمبلی ممبرشپ وسو نو مشکلات خامخا په هر ځای کې وي، هغه یو پښتني معاشري کې وي مشکلات. نو دا هغه سره سره چې بیا هم ستاسو د کور کوم انسانان دي، ستاسو د خاندان د فیملی کوم خلک دي، هغه ستاسو سره کومک کوي، ستاسو سره تعاون کوي، نو بیا دا کار د مشکلات پر ځای بیا اسانه کیږي. نو په دې کې بیا اسانتیا پیدا شي، په هغه کې بیا مشکلات هر چا ته وي، که د پښتنې یو پښتنه معاشره نه وي د بل چا بل نورې معاشري، که د باندې خلکو فرض کړه یوروپ یا د امریکې موږ مثالونه اخلو، هغو دپاره هم مشکلات شته. د ښځو دپاره که هغه یو ښځه په یو فرض کړه په یو کار کې راځي نه وي کار کې، نو دغه دپاره هم دی. لیکن چې ستا سره یو څه کومک وي د کور د خواسته ستا سره مدد وي، نو دا کار بیا اسانستی.
نن د شذو نړیوال ورځ لمانځل کیږي، د دې ورځې په مناسبت به مو پښتنو میرمنو ته، خاص کر هغه پښتنو میرمنو ته چې په کلیوالو سیمو کې دي او تاسو ژغ اوري، هغه ته به مو پیغام څه وي؟
زه په دا وایم چې یو ورځ کې دی یو شی دپاره د یو کس دپاره منزل کیږي، هغه باید صرف یو ورځ نه وي، هر ورځ باید چې دغه کس او دغه چای مثال در کوم، لکه د مور ورځ ده، د پلار ورځ ده، اوس خلک د کشنیان ورځ ده، د مازوران ورځ ده، مطلب دا باید چې هر ورځ باید چې د هر چا زموږ باید چې دا نور ورځ کې دا انسانان یو دا کسان ورهیر نه کړو. زما دا پیغام د دپاره دا دی، د پښتنې ښځې دپاره چې هغه خپل کشنیان خپل انجونې خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجن ته تعلیم ورکي پوها ورکي ولی چې دی داغه انجلی چې پر مخ لاړه سیدا و سبا یو مور ته برته دا یو بل نسل ته دا دوام ورکوي. نو دوی دوی چې دا پوهه پکښي چې تعلیم پکښي په دا انجلۍ کې زه خاص پر انجونو پر دې دغه کوم زور اچوم په دا خبره چې ولې زموږ د الکانو ته لږ د انجلۍ ته په نسبت زیات اهمیت ورکول کېږي. نو د انجونو دغه تعلیم او تربیت زه دا وایم چې په دې باندې ډېر ضروري دی، ډېر اهم دی چې دا بیرته یو نوی نسل بل پر مخ بیایي.
اوریدونکو د بلوچستان د صوبې اسمبلی د غړي سپوږمۍ څخه سره مو زموږ د همکار خدای نور ناصر مرکه ورده. دا مرکه پرون د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت شو، نو ځکه په کې تاسو د خدای نور ناصر له خولې اوریدل چې نن د خزو د نړیوالې پر ورځ دا څه پیغام لري. اوس د دې غړې په اخره کې تاسو ته د اسرار علم مومند یو رپورټ درورو، او په دې رپورټ کې به تاسو ووري چې د هندوستان په سینما کې په بالیوډ کې پښتانو څومره کردار لوبولې دي او څومره مشهور مشهور فلمي اداکاران پښتانه دي. راځي دا ور
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جو اس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی.
دا آواز دا ہندوستان دا فلمونو دا نامتو ستوری دلیپ کمار دے، دا دخپل نم یوسف خان دے، او شاو خوا تیا کال مخ کے لپیخور چخان دا دولو سکالو پا عمر کی ممبئی تتل لے وو. پاکستان حکومت په پېښور کې د دلیپ کمار کور کامې ورسه ګرځولي. همداراز د هندي فلمونو ستوري شاروخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمېر ژبو ته ژباړل شوي دي، د هندوستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وي په پروګرام کې ویل.
پر ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار، میرے والد ایکچولی پاکستان سے، پشاور سے.
زه تاسو ته یو خبر کول غواړم، زما پلار له پېښور سره تعلق لري. زه هم پښتون یم، ښکاری نه خو زه هم پښتون یم.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندوستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالې ډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل
دا څه چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې دا هغه دوی 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي پښتونخوا له سوات نه، او دوی په اصل کې یوسفزی دي. بھوپال نه د سلمان خان پلار سلیم خان نومېږي، هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره. د دې تر څنګ بله کورنۍ چې دا هغه د شاروخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي، هغوی د پلار خور اوسېږي او شاروخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلی ده. بیا مهمه کورنۍ چې دا د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې تر څنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادېږي چې څلورم پنځم نسل یې دا ده په فلم انډسټري کې ډېر، هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي او لګیا دي. د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي، خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي، پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندي فلمی نړۍ لنام تو ستوري قادر خان سره مرکه کړي چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدلی دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی تا، مور پلار می د قندارو، مور می د کوټی وا، مور کاکړان یو، مور می د پرن وا، اور بمبئی تراغلو. بمبئی کې د تا یو یو ډیر ګند ځای دی، سلم ایریا زور تا بای، هلته موږ راغلو. وس کور نو غریبانو، موږ کور مراد پیدا شو، تمام تعلیم میں مکمل کی.
ل پېښور سره تعلق لرونکي او د پاکستان د سرکاري ټي وي د ډرامو نامتو اکټر فردوس جمال وای چې پښتانه خواریکخ دي او چې چرته هم وي مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د ده په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي، نو اوس به پېښور او کوټه هم له ممبئی اورستونه وي
پښتانه کو ټول دنیا کې پتا ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره مهنتی مهنت کا شخص وګړي چې نه پوهیږي چې په دنیا کې چې چیرته چیرته پښتون دی هغه څومره ځان وژني څومره مهنت کوي څومره قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیم سره صحیح اداره جوړه نشو یا صحیح کوم داغ کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کې لګیا دی کوم داغ کار نه دی ته د ظاهره خبره ده چې زموږ په لمنډه سټوډیو نظام یو حصہ ده کنه
فردو جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي دد په خبره کدا فلمونه خدي او که خراب خو د دې خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجا خواریکخ او نستړی کیدونکي دي
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.